افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډ ازادي راډیو یوې بلې خبرونې کې مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په کندهار کې یو دیرش نوي قبیله ګانو د زده کړو یو کورس چې اتهونه دوام کړی بشپړ کړی او دې ته چمتو شوي چې د دې صندوق په ملاتړ په ټولنو کې د کورنیو په روغتیایي خونو کې په کار پیل وکړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن په یو ټویټ کې ویلي چې دغه قبیله ګانې به د کورنیو لپاره د همدغو روغتیایي خونو له لارې خپلو خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق په وینا قبیله ګان د خلکو ژوند ژغورلی شي او پر ماشوم د مور د مړینې مخنیوالی شي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه د میدان وردګ ولایت په دای میرداد ولسوالۍ کې په سلګونو سیلاب ځپلو د مرستو د ویشلو خبر ورکوي. دغې ټولنې نن په څو ټویټونو کې ویلي چې د میدان وردګ د دای میرداد ولسوالۍ په څه باندې 15 کلو کې 445 سیلاب ځپلو کورنیو ته نږدې د 4.5 میلیون افغانیو نغدو پیسو مرستې ویشلې دي. هرې کورنۍ ته 10,000 افغانۍ ورکړل شوې دي. د ایران په بوشهر او دمهون کې د پتروشیمی فابریکو له زرو زیات کارګر له هغو مظاهرو سره یو ځای شوي چې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د حجاب د نه مراعاتولو په تور د مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ د وژل کېدو پر سر له څو اونیو رئیسې پیل شوي دي. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې د تیلو کارکوونکو نن لارې بندې کړې وې او مرګ پر دیکتاتورې شعارونه ورکول. د مظاهره کوونکو شاوخوا امنیتي ځواکونو کلکه امنیتي کړۍ راتاو کړې وه. په وروستیو ورځو کې د ایران په ډیرو ښارونو کې کارګرانو د مظاهرو راپورونه ورکړل شوي دي. په وسلو کې ډیره د ایران د بشري حقونو ډلې ویلي چې د ایراني امنیتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 150 مظاهره کوونکي وژل شوي چې پکې لږ تر لږه 19 ماشومان دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د روسیې لخوا په هغو حملو کې چې نن د اوکران په یو شمېر ښارونو کې شوي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. زلنسکی په یو ټویټ کې ویلي چې روسیې له بې پیلوټه الوتکو څخه په استفادې پر اوکراین 15 توغندې ویشتې چې څه باندې نیمایې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک له لوري له منځه وړل شوي دي. نوموړي ویلي په دغو حملو کې چې له ایراني ډران یا بې پیلوټه الوتکو هم کار اخیستل شوی ملکي وګړو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې او هم د دې هېواد انرژۍ ته سات پکې په نخښه شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې دغه بریدونه د کیف د حملو په ځواب کې چې هغه د کریمیا له ټاپو وزمې سره د روسیې د نښلول شوي پله په ګډون چې د تېرې جمعې په ورځ په یوه برید کې یوه برخه ویجاړه شوه تر روسیې اعمال بللې شوې دي. دریو امریکایي اقتصاد پوهانو چې د امریکا د خزانې وزارت پخوانی وزیر بن برنان کې هم پکې شامل دي د بانکي او مالي ستونزو په اړه د خپلو څېړنو په خاطر د نوبل د اقتصاد سګنې جایزه وګټله. د سویډن د علومو سلطنتي اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې برنان کې دوګلاس ډایموند او فیلیپ دایبیک ته دغه جایزه د هغو څېړنو په خاطر ورکړل شوې چې په اقتصاد کې د بانکي ستونزو د رول په تېره بیا د مالي بحرانونو په وخت کې کړی او زموږ پوهه پرې د پام وړ زیاتوي. برنان کې اوس په واشنگټن ډي سي کې له بروکینګز انسټیټیوټ سره کار کوي. دایموند د شیکاګو د پوهنتون استاد دی او دایبیګ هم په سانت لوئس کې د واشنگټن پوهنتون استاد دی. دوی به 10 میلیونه سویډنی کرونا چې $900,000 کیږي په خپلو کې سره ویشي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په دایکنډي کې د طالبانو له لوري د یوې رسنۍ د یو مسؤول د خوشې کېدو هرکلی کوي او دغه راز له طالبانو غواړي چې د رسنیو د کارکوونکو او خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالی پای ته ورسوي. نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په هیواد کې 2 چاپي رسنۍ بندې شوي او اوس هیڅ یو خپلواکه ورځپاڼه په کابل کې نه چاپیږي.
دا خپل یو لوی تراژیدی ده چې په هیواد کې د پیوستمه پیوي کې هیڅ آزاد اخبار او سپانه نه چاپیږي.
د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام یو شمیر کارکونکي او خبريالان چې پاکستان ته تللي وای په هغه هیواد کې لګن ستونزو سره مخامخ دي.
ګڼ شمیر خبريالان، ژورنالستان او د رسنیو کارکونکي دلته پراته دي. دوی وایي بار بار چې موږ په پاکستان کې د امنیت او خوندیتوب احساس نه کوو.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي زرڅنګ غږ دی چې د اغا خان موسیقي نړیواله جایزه یې ګټلې ده.
دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټه د طالبانو د حکومت د استخباراتو له زندانه په دایکونډي کې د افتاب رادیو د مسول مدیر مرزا حسیني د راخوشه کېدو هرکلی کوي. دا کمیټه وایي چې د رسنیزو سرغړونو د ارزونې د کمیسیون په وروستۍ غونډه کې د ښاغلي حسیني د خوشه کېدو غوښتنه کړې وه. لبلی خوا د افغانستان د خبرالانو مرکز په اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې د نوروز راډیو د خبرونو چلوونکی خالد قادری لا هم د طالبانو په زندان کې دی. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبرالان د طالبانو له حکومت غواړي چې نور د خبرالانو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د رسنیو ازادۍ ته ژمن پاتې شي.
یو شمیر افغان خبریالان وایي لا هم په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت اندېښنې وړ دی او پر وړاندې محدودیتونه دوام لري. دوی وایي په کابل او ولایتونو کې معلوماتو ته نه لاسرسی، د خبریالانو لنډمهال توقیفونه وهل ټکول او دوی ته ګواښونه هغه څه دي چې د خبریالانو د رسنیز کارونو پر وړاندې ستونزې ډېرې کړې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د رسنیو ازادۍ ته ژمن واوسي. خاطره نوری چې په پلازمینه کابل کې د یو خصوصي رسنۍ سره کار کوي ازادي رادیو ته داسې وویل.
د خبريالانو خوښتنه له طالبانو د دې چې لګدې ازادي بیان ته ارزښت ورکړي، رسنۍ سانسور نکړي او خبريالانو د خوندیتوب لپاره باید حکومت کار وکړي او پریکړه خبريالانو سره چې حقوق خپل کار ته تعهد لري هغه څه کار او فعالیت وکړي.
یو بل افغان خبريال چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې خپور سیوایي، رسنۍ د حکومت او ټولنې ترمنځ د پل حیثیت لري، نو طالبان باید دا پل ونه نړوي.
په کار داسې ده چې رسنۍ او کارکونکي پوره د امن احساس وکړي او کوم کار چې دوی کوي پر وړاندې باندې باید هیڅ خنډ نه وي، ځکه دوی که چیرته خنډ واقع شي فکر کوم چې بیا د پخوا په څیر باندې بیا نشي کولی چې دوی په ښه وضعیت کې کار وکړي. نو زموږ هیله همدا ده له اسلامي امارت نه چې د خبرالانو پر وړاندې باندې محدودیتونه باید وضع نه شي او له دوی سره لا زیاته مرسته په دې برخه کې وشي تر څو دوی وشي کولی چې خپل کار ته ادامه ورکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تازه د خبريالانو د دغو اندیشنو په اړه زموږ پښتني ځواب نکړي، خو له دې وړاندې د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي و چې په ټوله کې د رسنیو او خبريالانو حقونو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په دایکندي کې د افتاب رادیو مدیر مسؤل میرزا حسیني د طالبانو له زندانه له څلور میاشتنی بند څخه وروسته راخوشي سوی دی. شاغلی حسینی د غبرګولی په دریمه نیټه د طالبانو استخباراتو د سیاسي فعالیت په تور نیولې وو، که څه هم کورنۍ پر د لګیدلې تورونه رد کړې دي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د شاغلی حسینی تر خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د دې کمیټې مسؤل جمیل وقار ازادي رادیو ته ویل
د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټه د میرزا حسینی تر خوشی کېدو هرکلی کوي او د دې ترڅنګ چې لخکې لارښوونه غواړي چې د رسنیو او د بیان ازادي ته احترام ولري، له حکومت څخه مغوښتنه ده چې د رسنیو اړوند ټولې قضیې د رسنیو د سرغړونو کمیسیون له طریقه بررسي او حل فصل کړي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د غراس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د شاغلي حسیني لره خوشی کول ورسته اوس هم په افغانستان کې هیڅ خبريال په توقيف کې نسته، خو د افغانستان د خبريالانو مرکز اي اف جي سي په یو اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې د نوروز رادیو د خبرونو چلوونکي خالد قادری لا هم د طالبانو په زندان کې دی. خالد قادری د تیر څور لسول مریض کال په هوت میاشت کې په هرات کې طالبانو نیولې وو. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي دي چې د ته پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه فیسبوک کې د طالبانو د حکومت پر ضد د لیکلو په تور د هرات یوې سیمه ییزې محکمې د یو کال بند سزا ورکړه او لا هم په زندان کې دی. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې چې له یو کال زیات وخت یې وسو ګڼ خبريالان نیول سوي، وهل سوي او توقیف سوي دي. د ازادي رادیو د موندنو پر بنسټ د طالبانو په یو کلنه واکمنۍ کې د 2021 کال د اگست له 15مې د 2022 کال د اگست تر 15مې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې درې خبريالان وژل سوي، څلور دیش توقیف سوي او دیارلس هم وهل سوي دي.
نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره بیا وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته دوه دیرش چاپي رسنۍ په افغانستان کې بندې شوي او اوس یې وخت خپلواک ورځپاڼه هم په کابل کې نه چاپیږي، سره له دې چې ځینو د چاپي رسنیو خپلې خپرونې آنلاین بڼې ته اړولي دي، خو د چاپي رسنیو ارزښت په کتو مینهوالې په بندېدو خواشینی دي.
د طالبانو له واکمنیدو وروسته د غږیزو او تصویري رسنیو ترڅنګ چاپي رسنۍ هم کمې شوې او ډېرې تړل شوې دي. د نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤل ظریف کریمي وایي د دوی د څېړنو له مخې په تېر یوه کال کې 2 چاپي رسنۍ بندې شوې او اوس یوازې 4 چاپي رسنۍ فعالیت کوي، خو نوموړي د دې 4 چاپي رسنیو په اړه جزئیات ورنه کړل. ښاغلي کریمي ازادي راډیو ته وویل
دفتر نه یا دیدبانو رسنیو دفتر
نه هغه وروستي ارقام چې په 2020 کال کې درلودل شپږ در چاپي خپرونې چې ورځپاڼې اونیزي وي فعالیت کوي، چې له دې شمېر اوس یوازې 4 چاپي رسنۍ پاتې دي چې هغه هم په ډېر کم تیراژ چاپیږي.
ښاغلی کریمي د چاپي رسنیو د بندېدو عوامل اقتصادي ستونزې او د ځینو چاپي رسنیو لخوا د خپرونو آنلاین بڼې ته اړول بولي، خو په کابل کې د وروستۍ بندې شوې پنجرې ورځپاڼې مسؤول احسان الله صدیق بیا د طالبانو لخوا رامنځته شوي محدودیتونه د چاپي رسنیو د بندېدو اصلي لامل په ګوته کوي. هغه وایي دوی چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم خپله ورځپاڼه چاپوله، په دې خاطر نوره چاپ نه شوه چې چاپخونو د طالبانو له اجازه پرته ورځپاڼه نه ورته چاپوله.
هرې چاپخونې ته به مو چې ورځپاڼه وړله، هغوی به ویل چې د طالبانو د حکومت له لورې ورته ویل شوي په خپل سر د چاپ اجازه نه لري. هغه ټول اعتدال او منځلاریتوب چې د پنجرې ورځپاڼې درلود موږ نشو کولی چې سر تر پایه یې سانسور کړو، په همدې خاطر له چاپ پاتې
شوه.
د 8 صبح ورځپاڼې مسؤول مدیر محمد محق چې تازه یې د طالبانو لخوا په اف ډومین کې ویبپاڼه هم تړل شوې ده وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې ورځپاڼې کارکوونکي له ګڼو ننګونو سره مخ شول چې له امله یې په کابل کې د ورځپاڼې چاپ بند شو.
8 صبح ورځپاڼه له هماغه لومړي وختونو چې طالبانو کابل ونیولو ستونزو سره مخ شوه، همکاران یې غوښتي او ورته ویلي وو چې تاسو نشئ کولی څه نشر کړئ، یوازې په هغه صورت کې چې موږ یې وګورو او تایید یې کړو بیا د خپرولو اجازه لري. 8 صبح د یوې خپلواکې ورځپاڼې په توګه د دې خلکو غوښتنو ته تسلیم نه شوه او له ناچارۍ چاپ یې ودرېد.
ښاغلی محق د خپلواکو رسنیو په محدودېدو او بندېدو اندېښنه ښیي او وایي که پر حکومت د خپلواکو رسنیو او نورو بنسټونو څار نه وي، فساد او دیکتاتورۍ ته لار هواریږي. په چاپي رسنیو د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو له رئیس عبدالحق حماد څخه وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. لیکوال او خبریال عالمګل سهر چې کلونه یې په چاپي رسنیو کې کار کړی، په افغانستان کې د خپلواکو چاپي رسنیو په بندېدو خواشیني ښیي او دا د بیان د ازادي په برخه کې یوه تراژیدي بولي.
دا خپله یوه لویه تراژیدي ده چې په یو هیواد کې د په یوویشتمه پېړۍ کې هیڅ آزاد اخبار او ورځپاڼه نه چاپېږي. ګوري موږ 100 کاله مخکې، حتی تر هغه مخکې موږ یو ورځپاڼې لرلې، حتی د په مختلفو برخو کې مې لرل، مثلا د مېرمنو دپاره ارشاد النسوان وي، نورې ورځپاڼې وي چې چاپېدلې به. دا چې اوس یې نه لرو دا واقعاً یوه غمیزه بللی شو.
په افغانستان کې لومړنۍ چاپي رسنۍ شمس النهار وه چې د امیر شېر علي خان په واکمنۍ کې چاپ شوه. له هغه راوروسته په مختلفو نظامونو کې هم چاپي رسنۍ وې چې کله له محدودیتونو سره مخ شوې او کله یې هم نسبي یا پوره خپلواکي درلوده، خو دا مهال پر افغان رسنیو او خبریالانو محدودیتونه هغه څه دي چې له امله یې تل په کور دننه او بهر د طالبانو حکومت ته د انتقاد ګوته نیول شوې. خو د دوی ویاندویانو تل ویلي چې د ملي ګټو او شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت او ملاتړ ته ژمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پخواني جمهوري نظام یو شمېر کارکوونکي او خبريالان چې پاکستان ته تللي وایي په هغه هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د خطر احساس کوي. دوی چې ګڼو اروپایي هیوادونو او کاناډا ته د کډوالۍ غوښتنلیکونه سپارلي، په پاکستان کې د خپلو غوښتنلیکونو د پړاو د بشپړولو په تمه دي. یو شمېر دغو پخوانیو کارکوونکو ویلي هلته ځکه د خطر احساس کوي چې د دوی په خبره طالبان وخت ناوخته هدفي وژنې ترسره کوي.
میگن چطور آمدی؟ فقط میگه مریض هستم.
دی میرمنی د افغانستان د مخکینی جمهوری نظام په کورنۍ چارو وزارت کې کار کاوه، چې په خبرې په وروستي میاشتو کې په خپل هیواد کې د طالبانو د هدفي وژنو لویری افغانستان پریخود او بهر کې د کډوالۍ غوښتنلیک د سپارلو په مخه پاکستان ته راغله. دا میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غوړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویل چې په پاکستان کې هم ځان خوندي نه احساسوي، ځکه د دې په باور له طالبانو سره د پاکستان اړیکو طبقاتو ویره لري چې طالبان به هلته ورته خطر پیښ کړي.
ذهن ما از روزی که آمدیم پاکستان درگیر با
می له هغه ورځی چې پاکستان ته راغلی یم زما ذهن کې هم د اندېښنې دي او اندل ته هم د امنیت احساس نه کوم. که څه هم پوهیږو چې نسبي امنیت شته، خو فرق یې دا دی چې موږ طالب په سترګو نه وینو، ولې داسې احساس کوو چې زموږ د اوسېدو ځای شاوخوا ته طالب شته. ځکه پاکستان د طالبانو او په نړۍ کې د ټولو ترهګرو ډلو ملاتړی دی.
یو افغان خبریال چې دی هم په پاکستان کې د خپل کډوالۍ غوښتنلیک د مراحلو بشپړولو لپاره پاکستان ته تللی، د نوم د نه خپرېدو په شرط یې ازادۍ راډیو ته وویل:
ګڼ شمېر خبریالان، ژورنالستان او د رسنیو کارکوونکي دلته پراته دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي بار بار چې موږ په پاکستان کې د امنیت د خوندیتوب احساس نه کوو، او دوی په نړیوالو په ځانګړې توګه په کاناډا او د اروپایي هیوادونو باندې غږ کوي چې دوی ته دې ژر تر ژره ویزې ورکړل شي. دوی وایي که موږ دلته پاتې کیږو نو ممکن زموږ ژوند له جدي ګواښ حتی د مرګ د ګواښ سره هم مخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ازادۍ راډیو د خبریال د خبر پر بنسټ د کندهار ولایت د پنجوایي او ارغنداب ولسوالیو لپاره د تیر جمهوري نظام د پولیسو د ځانګړو عملیاتو قمندان عبدالصمد تیره ورځ د پاکستان په کوټې ښار کې پنهښه شوی او وژل شوی دی. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته تایید کړي چې نوموړی د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته پاکستان ته تللی و. که څه هم دا نه دي ویل شوي چې نوموړی د چا لخوا وژل شوی دی، خو تر وژل کېدو وروسته یې د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو لیکلي چې نوموړی پاکستان ته د تلو مخکې په کندهار ولایت کې هم ګواښل شوی و. په کور دننه د پخواني جمهوري نظام د کارکوونکو او خبریالانو د ګواښلو او له هېواده بهر د دوی د تعقیب په اړه مو د کورنیو چارو وزارت له ویان عبدالنافع ټکور وپوښتل، خو نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل چې د عبدالصمد وژل کېدل او په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو ادعا بهرنۍ مسله ده او په دوی پورې تړاو نه لري. ښاغلی ټکور په دې اړه چې عبدالصمد په کندهار ولایت کې د دوی د ځواکونو لخوا ګواښل شوی و کنه، خو مخکې طالب ویندیانو په هیواد کې دننه د مخکینی جمهوري نظام د دولتي کارکونکو په ځانګړي ډول امنیتي ځواکونو د وژنې ادعا رد کړي او ویلي چې دوی د خپل مشر عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو څار سازمان د لیندۍ په نهمه نیټه وویل چې طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د دې سازمان په راپور کې ادعا شوې وه چې د اګست له 15مې نیټې څخه د اکتوبر تر 1 نیټې پورې د پخواني افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 کړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وو وژل شوي او یا نادارکه دي، خو طالبانو هغه مهال دا ادعا رد کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم په اوکرين کې د جګړې موضوع ته مخه کوي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وايي د روسي لخوا په هغو حملو کې چې نن د اوکرين د پلازمېنې کیف په ګډون په یو شمېر ښارونو کې شوي خلکو ته مرګ ژوبلې اوښتي. د موضوع زما همکار اسدالله لودین څړلې په سټډیو کې راسته دی. لودین صاحب، دغه حملو په اړه اوریدونکو ته وایي.
او مننه. په اوکرين کې نننی بریدونه پر پلازمینا کیف، خارکیف، دنیپرو، لفیف او تیرنوپیل ښارونو باندې شوې دي. د اوکرين چارواکو ویلي روسیې نن د دوی پر خاوره له اتیاو زیات توغندي ویروشتلې چې ملکی اهداف او د انرژۍ تاسیسات په نخښه کړې دي. د اوکرين د کورنیو چارو وزارت یو سلاکار روسلاف سمیرونوف ویلي په کیف کې یوازې یو برید کې 8 تنه وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. لویدیځو اژانسونو په ټولو نننیو بریدونو کې د لومړنۍ مرګ ژوبل شمیر لاستنه وژل شوی او شاو خوښ پیته ټپیان یاد کړی دی. تر دغه بریدونو وروسته د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د ولسمشرۍ معنی مخې ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
اوکراینسم اوکراینکی رانوک واشکی
ای وای اوکراین کې نن نه سهار ډیر ستونزمن وو. موږ له ترهګرو سره مخامخ یو. پر اوکراین لزګونه توغندی راغلی. د شاهد په نوم د ایران له جوړ شوو وسلو هم کار اخیستل شوی دی. د دوی دوه هدفونه وشتلی: ملکیان او یا د انرژي تاسیسات. زيلنسکي ویلي روسیا هڅه کوي چې اوکراین د ځمکې له مخه پاک کړي. د تور پورې کړی چې روسیا په دې کړنو سره د دولت په کچه ترهګري کوي او د اصلي خبرو خاند ګرځي. په مسکو کې بیا د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د غبریدونه د د پټکو د اوکراین د ترهګریزو بریدونو غچ اخیستنه یاد کړی ده. پوتین پر هغه 14 کیلومتر اوږد پله د 13 جمعې ورځې برید د اوکراین ترهګریز عمل بللی چې کریمیا ټاپو وزمه د روسي له اصلي خاورې سره نښلوي. پر اوکراین نننیو بریدونو د لویدیزو قدرتونو خبرګون هم پارولای ټاکل شوی چې د وستر صنعتي هوادونو مشران نن د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی سره بیړنۍ غونډه جوړ کړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې به مخکې لدی چې د پښتو ژبې د نامتو سندرغاړي زرڅانګې ته د اغا خان موسیقي د نړیوالې جایزې په باب راپور واوري. په کابل کې د خوراکي موادو د بیو د زیاتوالي په اړه راپور راخلو. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي په داسې حال کې چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه ورځ تر بلې راښکته کېږي، خو لا هم په دې ښار کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې د پخوا په څیر لوړې دي. دوی له مسؤولو چارواکو غواړي چې باید د بیو د کنټرول په برخه کې جدي اقدامات وکړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د افغانیو پر وړاندې د ډالر او بیا ورځ تر بلې د راکښته کېدو په حال کې ده، خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لا هم د تیر په څیر لوړې دي. نن د کابل په شاهزاده سرای کې یو ډالر د 15 افغانیو په بدل کې خرڅېږي. تیر ورځ دا بیا 6.8 او له دې وړاندې 8.8 افغانۍ وه. د کابل ښار دوو اوسیدونکو لیدا او محمد شاه ازادي رادیو ته داسې وویل
که ډالر پورته سي خوراکي مواد هم قیمتونه پورته کیږي، او که ډالر کته شي خوراکي مواد هم هغه سي په جګ قیمت خرڅيږي. نو هیله مند چې په دغه موارد کې دولت توجه کوي.
ډالر د افغانۍ په مقابل کې ستر اغلی دی. لا تر اوسه پورې هم نرخونه پر هماغه ځای باندې فات دي. تجارتان په خوانیږي نرخونه مخته وړي، او دا چې افغانستان کې ډېر خلک غریب دي او بې وسله دي، اسلامي امارت نرخونه کنټرول کوي او شاروالي والا دې ته ډېر زیات پام وکړي.
دوی د کابل شاروالي غواړي چې باید د خوراکي موادو د بیو په کنټرول کې جدي و اوسي، خو دا چې ولې د ډالرو د لوړېدو پر مهال نرخونه لوړېږي خو د ټیټېدو پر مهال بیا هم لوړ پاتې کیږي، دا پوښتنه مو د اقتصادي چارو له کارپو عبدالنصیر رښتیا څخه وکړه.
اما فی کړی هشتون لري، او بل د اخنه حکومت روسه د احتکار او انحصارګری په مخه کوم کار نه وکړي. دغه عوامل دي چې کله چې ډالر جګیږي نرخونه هم سره جګیږي، او کله چې ته ډالر به ته ټیټیږي نو په بازار کې کوم تغیرات رامنځته نه راځي.
خود طالبانو د حکومت د کابل ښاروالي مسؤلین وایي دوی هر اونۍ د خوراکي موادو نوې نرخ پاڼه په بازار کې ویشي، او هیڅوک نس کولای لټاکل سوی بیو څخه سرغړونه وکړي. د کابل ښاروالي وایي نعمت الله بارکزي ازادي رادیو ته ویل
او د مور نوې نرخنامه په دولت کې بیا بخپاره سي. هر اونۍ یا هر هفته د نرخنامه نوې کیږي. په دالر کې باندې تقریبا 2-3 افغاني تغیرات راغلي ده. د دغه تغیراتو سره سم موږ بیا نوې نرخنامه وټاکو.
شاغلي بارکزي له خلکو غواړي چې د ستونزې پر مهال د کابل ښاروالي د شکایتونو برخې ته احوال ورکړي. په خبرې دوی به له سرغړونکو سره سخت چلند وکړي. دا په داسې حال کې د چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دوه لپاره راهسي بیکاری خپل اوج تر رسیدلې ده، او ګڼو خلکو خپل داندې له لاس ور کړی دي. تازه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي توماس نیکلاسن چې لایوي اونۍ سفر وروسته له کابل بروکسل تر رسیدلې دي، په خپل ټویټونو کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت د بترېدو په حال کې دی، او سخت ژمی هم رانږدې دی. څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا هم په افغانستان کې روان بشري وضعیت اندېښمنونکی بللی وو. اوچا ویلو چې په افغانستان کې اوس مهال 24 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. 25 میلیونه وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي، او 19 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري.
او اوس به واورې چې پښتو ژبې نامتو سندرغاړي زرڅانګې د اغا خان موسیقي نړیواله جایزه ګټلې ده. زرڅانګې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جایزې په اړه خوښي څرګنده کړې، او خپلو مینهوالو ته مبارکي ورکړې ده.
د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي زرڅانګه، هغه څېره چې د 2020 کال د اغا خان موسیقي نړیواله جایزه ګټلې ده. زرڅانګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جایزې په اړه خوښي وښوده، او د خپل د ژوند حال داسې بیانوي.
مونږه دا څه چې ډېر خوشاله ډېر په ډېر بهتري نه خوشاله کوار کې پراتي خېبې مو دي. دا خېمه کې به ژوند کوو څوک ټول عمر خېمه کې ګرځا څنډه مو چې والي مونږ ته حکومت څنګه راکای شپږ بچی مې دی یو په وات پښه و دغه بچی دی اتمان دی نور بچی مې دی او بچی دی چې ته پرشنه نه ستل کومه مونږه پیدا کو.
خو زرڅانګ ویل چې تر اوسه نو موړي د دغه جایزې په اړه په جریان کې نه د پریخودل شوی. د آغا خان موزیک ایوارد ویپانه د اکتوبر په شپږمه ولیکل چې سکل دا جایزه لسو کسانو ته ورکول کیږي چې یو پکې زرڅنګ هم ده. د ایوارد مالیت 15 لک امریکایي ډالر ده چې په لسو کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زرڅنګ ترڅنګ چې نورو کومو هنرمندانو موسیقیارانو ته دا ایوارد اعلان شوی، په هغو کې د افغانستان داود خان سدوزی، د هندوستان زاکر حسین او همداسې د یو شمېر نورو هیوادونو هنرمندان هم شامل دي. دا کسان د 400 نوماندانو له مخې غوره شوي او ایوارډونه به ورته د روان کال د اکتوبر له 9 تر 13 نیټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هرو 3 کلونو کې له موسیقي سره تړاو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغاړی ګودر سازی وایي د زرڅنګ غږ په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري. نوموړي د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل:
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شوی وای چې میرمن زرڅنګ د داسې جایزو ګټونکو شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکول کیږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا د میرمن زرڅنګ د دې وړ وه.
راشه ماما زوی د لیونۍ د یو شینواري لونګینه د میرمنې زرڅنګ مشهور سندرې دي. په افغانستان کې د زرڅنګ دوه تنه مینهوال
کلونه وړاندې چې دوی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینهوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې همغه کمپوزونه راخلی وای. زه شخصا د سندرو خاص علاقه مند یم.
آغا خان منصب مننه خو د زرڅنګ ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند له سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوی وشي او په دغه ډول ډیرو مادي او مانوي ډالیو باندې ونازول شي. پاس په باړه کې اوبه ګډې وټې ځینه شینواري لونګینه سندره چې لسګونه کلونه وړاندې ویلې ده، زه باوري یم چې لسګونه کلونه نور به هم تاریخ وتي.
زرڅنګ وی اتیا کلنه ده، خلا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅنګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوی و، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر به له دې اقتصادي ستونزو ووزي. د میرمن زرڅنګ په اړه په خبرو شوی او معلوماتو کې ویل شوی چې نوموړي د پښتونخوا لکی مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلی کې زیږیدلې ده. هغې له کوچي سره چې لالجان نومېده واده وکړ او د 2 کاله وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅنګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینهوالو ته دا سندره ډالۍ کړه.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ورور میدان وردګ اوس خمه اړیکې نیولې ورور د طالبان مونږ ډیر په عذابی مونږ کارټون هم لرو د کباړ کار کو کومندانې شاروالۍ امنیت ټولو کاټم راکړی بیا هم دا واړه مجاهدین چې مونږ ګیر کې وهم بي زده کوم کاټم رانخلي غریبي دا سړی هر سړی مجبور ده چې شی وکړي. دغه پیغام را ده هیله کوم چې نشر کړي. د خدای په امان په مخه ده.
السلام علیکم خلیل، خبر کوم د ننګرهار ولایت نا ورور دا د متقیدینو ماشونه باندې نه دیواله شي او مون اطمینانی او مونږ هم دغه ماش ته لواز نیولې و. د وکاله وشو چې مونږ دغه ماش نه راکړ شوی. ازادي راډیو ته اوریدونکو ته سلام.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د تلنا ګلدین تای سره په تماس کې دا د سلام مو دا د خاص چې ورور دلته تقریبا یو نیمه میاشت مخکې سیلابونه او سیندونه زمونږ د پټي او کورونو د ټول ګډ وخت نه پېښلي او تر دې پورې چې څومره اسی ژوندۍ و غیر نه د زخاور سره خاوي کړه د بره مخي سیلابونه او د لاندې مخي سیندو او بیا د انجنيران رااله سابې وکړه زمونږ د لالپور ولسوالۍ څخه چې دلته بس د کلی پری خودل هغه نه سابې وکړه نه دا غو کتنه وکړه تو توبه دی ویلې لکه دا کله دی پری شری د سامه کی کار نشته دی. تو توبه دی ویلې لکه دا پلانکی کله پاتې دی د سامه کی کار نشته دی. روزه زمونږ دا کلی کوم مسایخ خلکو نه فاران د څو چې دا الله د اسري او بالکل دا تر اوسه پوری پاتې دی د سروي و نه کوله نه څه سبا له مواز را لکه شر له او د پاتې کوم خلک کې کرشمي دوله ورته یا دو باندې کوم یو پاملرنه ورته وشوله او موږ لیران کله موږ مجبور یو چې موږ ته د ولایت پر لاړ شو ورېږي یا ولسوالۍ لاړ شو هغه دې چې زموږ د غریب خلکو غم کې وسلام ګلجون څخه نور وایي.
السلام علیکم، زه محمد هاشم ویراخیل ز لغمان کرغی ولسوالۍ نه خبرې او د من کلی کې د غسارک شه د خامده زیر په تکلیف ور سره تاسو ته خواهش کوم چې د نوی مقامات نه موږ خبر کړي د سرک موږ ته پوښ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې خبرېدو ته چمتو دي. د سپورت او د ځوانانو لپاره تاندې څانګې خور له هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړي د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په کندهار کې یو دیرش نوي قابله ګانو د زده کړو یو کورس چاتهونه دوام کړی بشپړ کړی او دې ته چمتو شوي چې د دې صندوق په ملاتړ په ټولنو کې د کورنیو په روغتیایي خونو کې په کار پیل وکړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه قابله ګانې به د کورنیو لپاره د همدغو روغتیایي خونو له لارې خپلو خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د افغانستان میشته ټولنه د میدان وردګ ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر سوګونو سیلاب ځپلو د مرستو د ویشلو خبر ورکوي. دغه ټولنه نن په څو ټویټونو کې ویلي چې د میدان وردګ د دایمیرداد ولسوالۍ په څبان د 15 کلو کې 445 سیلاب ځپلو کورنیو ته نږدې 4.5 میلیون افغانیو نقدو پیسو مرستې ویشلې. هرې کورنۍ ته 10,000 افغانۍ ورکړل شوې دي. د ایران په بوشهر او دماون کې د پتروشیمی فابریکو لزرو زیات کارګر له غو مظاهرو سره یو ځای شوی چې د ایران د امنیتي ځواکونو په تخفیف کې د حجاب د نه مراعاتولو په تور د مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ د وژل کېدو پر سر له څو اونیو رئیس پیل شوی دی. د ازادي راډیو د فردا څنګ د راپور له مخې د تیلو کارکوونکو نن لارې بندې کړې وې او مرګ پر دیکتاتور شعارونه ورکول. د مظاهره کوونکو شاوخوا امنیتي ځواکونو کلکه امنیتي کړۍ راتاو کړې وه. د ایران د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وای د روسي لخوا په هغو حمله کې چې نن د اوکرين په یو شمېر خارونو کې شوی خلکو ته درنه مرګ ژوبلا وخته. زيلنسکي په یو ټویټ کې ویلي چې روسي له بي پيلوټ الوتکو څخه په استفاده پر اوکرين 15 توغندي وشته چې په څباندې وبخې نمایي د اوکرين د هوایي مدافع ځواک له لوري لمنځه وړل شوی دی. نوموړي ویلي په دغو حملو کې چې له ایراني ډران یا بي پيلوټ الوتکو هم کار اخیستل شوی ملکي وګړو ته ډېر مرګ ژوبلا وخته او هم د دې هېواد انرژي تاسیسات پکې په نښه شوی دی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دغه بریدونه د کیف د حملو په ځواب کې چې هغه د کریمیا له ټاپو وزمې سره د روسي د نښلول شوي پله په ګډون تروریستي اعمال په ګډون د یوې حملې په ګډون تروریستي اعمال بلل شوی دی. دریو امریکایي اقتصاد پوهانو چې د امریکایي خزانه وزارت په خوانی وزیر بن برنان کې هم پکې شامل دي د بانکیو مالی ستونزو په اړه د خپلو چړنو په خاطر د نوبل د اقتصاد سګنې جایزه وګټله. د سویډن د علومو سلطنتي اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې برنان کې دوکلاس ډایموند او فلیپ دایبویک ته دغه جایزه د هغو چړنو په خاطر ورکړل شوې چې په اقتصاد کې د بانکي ستونزو د رول په تیره بیا د مالی بحرانونو په وخت کې کړی او زموږ پوهه پرې د پام وړ زیاتوي. دوی به 10 میلیون سویډنی کرونا چې 900,000 ډالر کېږي په خپلو کې سره ویشي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدانه په یو بل او نيز خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړو سي په روانه خبرونه کې مو بلا بل مسایل درته راټول کړی دي. د افغانستان د کورنی کرکټ د پرمختګ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیمزی سره خبري ولرو. د غشان بواوري چې په غزنی کې د کرکټ د انټر کلب سیالي پای ته رسیدلې دي خو په پایل کې د تیریونې مهمه ورزشي پیخي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شلوریزو لوبو کپتان محمد نبی ساخیر د نړۍ د شلوریزو لوبو د ال راوندرانو ترمنځ لومړی ځای خپل کړی. له محمد نبی وروسته د بنگلاديش لوبلي لوبغاړي شوکيب الحسن دویم او د انګلستان د لوبلي موین علي دریم مقام ترلاسه کړ. د شلوريز لوبو د توپچونکو په درجه بندي کې بیا راشد خان څلورم او د افغانستان د ملي لوبډلي بل لوبغاړي مجيب الرحمن اتم ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځې موده تیروي خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي. افغان لوبډله د پنجشنبه په ورځ له متحده عربي اماراتو استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیل کیږي او په کور دننه په ننګرهار کې د فوټبال د لسو لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ ولایتي سیالۍ پیل شوې چې نږدې یو نیمه میاشت دوام کوي. هاخوا بیا د هلمند ولایت مرکز لخکرګاه کې د فوټبال د یوې دوستانه لوبې په پایله کې میوند لوبډلې شاهین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او په غور کې د اتلس ورزشکارانو ترمنځ د سنوکار سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ 13 ورځ په غور ولایت کې پیل شوې چې 15 ورځې دوام کوي. زموږه آزادي راډیو نوري د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسولین وایي چې د راتلونکي 2023 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ د پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري چې په پلي کولو سره به کورنی کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیم زی سره مې په دی او یو شمېر نورو مسایلو بشپړه مرکه کړي.
ډیر زیاته مننه جار صاحب چې وخت مو راک ک پایلې لدینو کو چې 2023 مالی کال پای ته ورسید. 2023 مالی کال پایل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ بودیجم تر ډیره آی سی سی ورکي. ډومیسټیک کرکټ د پاره د 2023 مالی کال د پاره سب پلانونه موجود دي. څکه تر ډیره انتقاد دا موجود دی چې په افغانستان کې ډومیسټیک یا کورنۍ کرکټ چې دی کمزورې دي. سکل سب پلانونه دي کومي کومي لوبي به تر سره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مکرم صاحب ډیره مننه کوم ودان ګر کدا بل وخت مخکې چې دا ټول شیان اوس تشریح کوم. البته چې په لنډو کې درته ویل سم چې غو پلان د به مشرانو سره شریکوم او ته غو پرواله او دغه تارتیا ستاسو د لارښوونو ته په پلان کې موږ په ډومیسټیک لپاره د راتلونکي کال د درشتم کال لپاره له خیر سره په کورنی کرکټ کې ځینې نشان پرې کړی دی. خو دا چې من کوشش کړی دا چې کلب لیول دا کوم سټراکچر چې اوس دا څرکم چې میچونه روان دي دا سټراکچر ته یو څه تغییر مونږ ورکو او تغییر په دې معنی دا چې مثبت لوري ته مونږ لاړ شو. د کمیت نه مونږ کیفیت ته واوړو او رښتیا هم څو چې کلب لیول کرکټ کې هغه رښتیا هم باید افغانستان کرکټ ته ژمن وو اوسې او پراتونکو غواړي چې افغانستان لپاره لوبي وکړي چې نه چې کلب د ساتيري او دغه وسیله وو اوسې. یو خبره دا و او دویمه خبره دار چې موږ خونځې ته خیر بل کال کې پلان نیولې ده. البته ما مخکې یادونه وکړه چې وخت نه مخکې د کزوس تورشن مسلسل تشریح کوم او هر یو شی بیل بیل تشریح کوم نو وخت مو نیسی. به بل ان شاء الله سره پوره تشریح کړی چې دا پرور راشي. دا موږ خونځې ته پروګرام لرو چې خونځې کول خیر سره د خونځې کرکټ به پیل کیږي په مقرر ډول باندې مختلف او بیلابل ولایتونو کې او به ولایت په کچره ټولیږي او به د زون په کچه لوبې کوي. همدارنګه موږ راتلونکي کال کې 14 کلر ته د ولایتونو په کچه باندې هم ځای وکړ چې 14 کلر سیالۍ وکیږي چې دا یو بل نه وخت هڅم کړی دا چې رښتیا هم یو ستونزه دا موجوده و چې عموما د موږ په 19 کلر باندې یو څه اعتراض کیږي چې عمرونه ډیری نو د خونځې لکان او د 14 کلر لکان به سره مکس یو مرس نو د سټیمونه به جوړیږي. پراتونکي خو بده چې د افغانستان استازیتوب خې تعلیم یافته لکان به یبل بدای چې هغه عمرونه په لحاظ باندې بم دوی هغه د کرکټ نو بوخته برسېدلې ګر کوم عمرونه به هغه عمرونه کم عمرونه به چې نور سره یعنی پرتلای کې ور سره نو نور نه بده غټه نه وي ځکه چې نور ځینو کې خلکو نیوکه دا کوله چې دوی عمرونه ډیر دي. پس خلاص لپاره موږ یو ستراتیژي داسې جوړ کړی دا چې ټیمونه به سفر کوي مختلف ولایتونو ته یو ځن ببل تزي په مختلفو وختو کې مختلفو مراحلو کې په میاشتو میاشتو دا سلسله روانه او لاغینه او بیا وروسته پس کلاس ته ټاکنه کیږي ټیمونو پس کلاس ته جوړیږي. البته پاره کې موږ دا هڅه کړې ده چې ډېر کریم ټیم موږ ته په لاس راشي یعنی ډېر سوچ ټیم موږ ته په لاس راشي چې موږ تکړه لوبغاړي رښتیا هم د پس کلاس لوبغاړي موږ پیدا کوو کولی شي چې پراتونکو د افغانستان استازیتوب کې هغه په ټیسټ میچونه کې وي هیواد نه بهر وي داخل کې وي. مثال خبرې همدارنګه د لسیا د نېشنل ټي 20 او د شپږیزې لپاره هم دغه سلسله موږ پام کې نیولې ده. نو ان شاء الله د راتلونکي په کال لپاره ډېر پلانونه موږ لرو.
جار صاحب د شپږیزې یادونه موکړه. د شپږیزې ترڅنګ ویل کېدل چې په افغانستان کې به بل یو شلوریزه ټورنمنت هم ترسره کیږي. په غاړه معلومات ورکولای شي؟
نیشنل ٹی 20 موږ په پام کې نیول لسه کال خوونه سوال نه کیږي ځکه چې اوس موږ پس کلاس شروع کوو که خدای کول پراتلن کې ونی کې پس کلاس کیمپونه په دې ونی کې کیمپونه شروع کیږي او راتلن کې ونی له خیره پس کلاس شروع کیږي هغه په سبب موږ پرله پسې موږ هڅه کوو چې د خیر سره لیس ای وکړو نو بیا دا گنجائش نه پات کیږي چې موږ نیشنل ٹی 20 وکړو نو موږ اړ یو چې سکل نیشنل ٹی 20 ونی کو کوشش به مې خو زه فکر نه کوم چې ته موږ رښتینی وو سو شاید ډیره مشکل وي چې موږ نیشنل ٹی 20 سکل وکړای شو البته بل کال دمو پلان کې نیول چې خیر سره نیشنل ٹی 20 وکړو
او تاسو وړاندې یادونه وکړه چې پراتن کې کال کې به لوبغاړي بلابلو زونونو ته سفرونه کوي په یو شمیر زونونو کې دغه د لوبغالو ستونزه له هم موجوده ده په دې اړه معلومات ورکول شي چې اوس مهال موږ په کوم ولایتونو کې بشپړ لوبغالي لرو او په کومو کې ترکار لاندې دي
لوبغالو کې خو کار تل کیږي په اصطلاح چې هر هغه کیږي سیزن شروع کیږي او یا کوم ایونت کیږي د هغې نه مخکې او څه ریپیرنګ کیږي په لوبغالو کې او دا د لوبغالو اړتیا ده کیږي لوبغالي موږ د زونونو په مراکزو کې ډېر ښه لوبغالي لرو که فکر وکړو تاسو ټول شاید تللي واوسئ په ننګرهار کې موږ په غازی امان الله خان کې ډېر ښه لوبغالي لرو بل د نجیب الله طریق کې لوبغالي باندې کار شروع ده چې له خیره سره په هغې باندې موږ هڅه کوو چې په دغه لیوالې برابر کړو کله چې ولایتي او دا سیالۍ خو پې اوسي په تدریجي ډول سره به هغې له خیر سره یو غټ سټېډیم به جوړوو نړیوال سټېډیم به ته جوړېږي همدارنګه په خوست کې موږ ډېر ښه لوبغالي لرو شخصي لوبغالي هم سره ده خو موږ ډېر ښه لوبغالي لرو په خوست کې چې په ټول معیار باندې پوره ده په پکتیا کې لوبغالي موږ لرو په کندوز کې موږ لرو په کندهار کې ډېر ښه لوبغالي لرو چې ټولو خلکو لیدلی ده ډېر ښه سټنډرډ لوبغالی ده همدارنګه په کابل کې دغه دا لوبغالي لرو په بل باندې خیر که خدای کول انشاء الله تعالی موږ کار شروع کوو چې یو غټ نړیوال معیار باندې برابر لوبغالی په کابل کې هم موږ ولرو
جار صاحب تاسو په ننګرهار کې د نجیب طریقې د لوبغالي یادونه وکړه په دې باندې تقریبا ډېر وخت کېږي چې کار روان دی اوس یې هغه د کارونو مرحله کوم ځای ته رسېدلې ده په دې اړه پلان معلومات لرئ
دغه ټول لغه کنده وا نو هغه د ډکون غوښته او ډکون هم یو څه موده واخیستله دوه ځلې ډکون وسو دغه دغه پخانه او جر او کنده وا هغه د کشتګانۍ لپاره چې کوم حوض هغه ټول جاي ډکون وکړل ډکون وروسته بیا دوه مرحله د منګه دغه وا د دیواله وا چار دیوالیم ته نو وکړل دیوال پر نیم ته جوړ کړل غړ دیوال ته جوړ شو او ان پکې وا اکیډمي هم روزنیز اکیډمي هم په غاړه کې تحصیل دی بل دا چې غلطه دی لوبغالي چمن کرل او پیچونه جوړول چمن کرل سوې دا ان شاء الله پلند ورځ کې به لغونه ټیکادار نه کرکټ بورډ ته تسلیم سي همدارنګه د وشتن ځای جوړول چاره به یو څو وخت مو د ورسې شروع شي له خیر سره نو کول شي جمعي تلاغینه به استفاده وکړو دا نور غب کې لا تر پور نشته دا چې په ویلن او میلمسون او دا شین لا پکې نشته دا او نو پکې دا چې د ناسل په لا تر اوسه کوم ځای نشته
دا کارونه خو به کې جار سي تاسو د اکیډمینو یادونه وکړې یو انتقاد هم دی چې د اکیډمینو په برخه کې موږ سونځل لرو په ډیرو ولایتونو کې نه لرو په هغه کې چې لرو التم ډیر کار ورته نه کیږي سی مجهز سیستم نه دی موجود الټ ورته روزون کې نشته دی دغه مسله تر کومه ځای رښتینی ته پلان ورته سم موجود دی
زه نه پیګم چې خلک ول دغه سینه وکړي موږ په کونړ کې اکیډمي لرو روزن کې ورته لرو په ننګرهار کې موږ اکیډمي لرو دوه روزن کې بلکې درې ورته لرو او خو مجهز اکیډمي ده په خوش کې موږ اکیډمي لرو دوه روزن کې ورته لرو موږ په کابل کې اکیډمي لرو چې دلته هغه صرف د نېشنل ټیم لکان لپاره ډور دلته نو بیا الحمدلله ډېر تکړه او پیاوړي روزن کې لرو د لوړې کچې روزن کې دلته لرو همدارنګه موږ په کندوز کې اکیډمي لرو هغه ته موږ روزن کې لرو په کندهار کې اکیډمي لرو هغه ته روزن کې موږ لرو نو بیا زه نه پوهیږم چې نیوکه په کوم ځای کې ده هو په تدریجي ډول سره موږ دا غواړو چې دغه اکیډمي نو د روزنځای نه چې کوم دي دا هڅه اوسې چې له خیره سره نړیوال معیار سره برابر شي البته دا هر څه ټول په فند پورې تړلې دي کله چې فند وغه زیاتیږي موږ هڅه دا کوو چې دا ټول شي نور سره لا موږ د شي کوچی برابر ووسی
په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو لمیدانه ولې خبرونه پای ته رسیږي درنو اوریدونکو هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم.
څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي.
دا فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم.
د تخریب پایلې څه وي؟
په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په هغه باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي دروغو کلی وران کړي وي.
او څنګه یې مخنیوی کیدای شي؟
دغه ځوانان باید همکاری ته هم غوی ته را دعوت شي.
په مجلسونو او ناستو کې به مو داسې ځوانان لیدلی وي چې یو بل تخریبوي. دا تخریب ممکن د یو چا په غیابت کې او یا هم مخامخ په دې نیت وشي چې مقابل لوری کم راوستل شي. په هغو سیمو کې چې تربینتونه ډیر دي یا هم مشران یې مخرب ذهنیت لري ځوانان هم ډیر ترې متاثره وي او له هغوی څخه په تقلید تلې هڅه دا وي چې د نورو په تخریبولو سره ځان تر هغو ښه وښیي. د کابل اوسیدونکي لیزا د ځوانانو د تخریب مسله د هغوی په کورنۍ پورې تړي او وایي ډیر ځوانان د کور له مشرانو څخه په تاثر تخریب ته مخه کوي.
نن سبا موږ په مکتب کې په پانتونو کې همداسې په کاري ساحه کې په هر ځای کې موږ تخریب وینو. موږ د تخریب سره مخ یو او اکثره خلک هیڅ نسي کوي چې د بل چا کامیابی وویني. کوشش کوي چې هر کامیابی هر لاسته راوړنې چې دي هغه چې د دوی. نو زما په نظر یو عوامل یې خپله کورنۍ ده. اکثره کورنۍ نن سبا په افغانستان کې کوشش کوي چې نور کورنیانې تخریب کړي او بس همدغه غواړي چې په دا جامع کې په دا ټولنې کې یوازې د دوی اوسي چې په دا ټولنې کې دي هر څه کامیابیانې چې دي هر لاسته راوړنې چې دي هر تعریفونه چې دي بس د دوی. یعنی دوی نسوای کوي هغه خپل خودخواهي کنټرول کړي او همداسې د دوی ماشومان باندې دا ډېر تاثیر کوي. سبا ورځ چې دا ماشوم بیرته په دغه سي کورنۍ کې دی غټ سوی خامخا دی چې بیرته ټولنې ته ځي دی همدغه کارونه تکراري.
د خوست اوسیدونکي جان محمد ناسالم رقابت ځان غوښتنه او په ناسم ډول د ځان لوړول د تخریب اصلي عوامل بولي.
زما په نظر یو عمده عامل د رقابت څخه غلط مفهوم اخیستل چې په پایله کې دوی بیا ناسالم رقابت کوي. دویم عامل خودخواهی یا ځان غوښتنه ده. او دریم عامل کله چې یو ځوان بل ځوان تخریبوي داسې فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم. دغه تخریب د دې سبب کیږي چې په پایله کې موږ هغه کدرونه چې د سختو کارونو لپاره کولای شو ترې استفاده وکړو ګوښه شي او له لاسه ورکړو او په ټولنه کې هم بې باوري رامنځته شي. باید رقابت په سمه توګه باندې ځوانانو ته تعریف شي او دا ورته وښودل شي چې نړۍ دومره کوچنۍ نه ده چې د بل په تخریب سره به ته د هغه موقف یا ځای ونیسي. هر څوک کولای شي چې خپل هدف ته ځان ورسوي.
تخریب بدې پایلې لري او ډیر کله د سترو تاوانونو سبب هم کیږي. د پکتیا اوسیدونکي ولی آریان د خپلې همکار کیسه را تکوي چې دا څو مخرب ځوانانو له وجې خویندې له زده کړو پاتې شوې.
د نورو تخریب شخصیت وژنه ګڼل کیږي او دا نه یوازې دا چې غیر قانوني کړنه ده بلکې په افغاني ټولنه کې ډېرې بدې پایلې درلودلی شي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. زموږ د یو همکار خویندې ښوونځي ته تللې. دا چې د دوی په کلي کې نورو نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه وه له دوی څخه هم بار بار غوښتل شوي ول چې لونه یا خویندې د ښوونځي ته نه لیږي. خو دوی مقاومت کړی و. بالاخره د ورځو څخه یوه ورځ کله چې دا نجونې ښوونځي ته په لاره روانې وي او چا ځینې عکسونه اخیستي وو بیا یو ټولنیزو رسنیو څخه نشر کړي ول او مختلف پروپاګند یې پسې لیکلي وو. خو دا قضیه له مشرانو څخه وروسته ولسوالۍ ته لاړل او بالاخره د دولت له لورې نه هغه اشخاص مشخص شول چې دا کار یې کړی و. د دغې موضوع څخه څو میاشتې تېرېږي او تر اوسه د دوی ترمنځ دغه موضوع حل شوې نه ده او هغه نجونه هم له ښوونځي څخه د تل لپاره محرومې شولې.
د یو خصوصي شرکت کارکونکو جمال احمد زی وای د ټکنالوژي پراتک سره وست تخریب لري ډیر شوی او دا سپی خډیر کیږي چې په ټولنیزو شبکو کې یو ځوان بل تخریب وي
د دې ټکر نفس بیا د هر یو حالت یا ذهنیت بدلیږي هغه څوک چې په دې باندې ډیر فوکس کوي ډیر تاکید پکې هغه بیا ډیر د تخریب خواته ځي خو هغه خلک چې میانه روي یا ډیر په غشي باندې فکر نه کوي وای چې ځا رفاقت دوستی د یو مسله منځ ته راغله لخير نور تر تیر سر نور په فکر نه کوي هغه کسان چې ډیر په دې باندې تاکید کوي فکر پکې دا ډیر د حسادت خواته ځي او د امغه وخت کې د تصمیم نیسي ځکه معمولا د غوسې یا قهر په وخت کې تصمیم نیونه دا یو ډیر سخت یا بد حالت یا بد انجام لري نو امغه د چې بیا تخریب ته ځي او کله چې تخریب ته لاړ هغه بیا هر قسم تخریب کولای شي معمولا وسخه تر ډیره سوشل میډیا یا په ځین نور پروګرامونو کې تخریبيږي او څوک یا یو بل آی ډی جوړوي د دې باره کې ځین معلومات چې ورسره یغه معلومات له نور سره شریکي څوک په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په امغه باندې خین کې ترڅو چې حقیقت رسیږي دروغ کلی وران کړی وي
خغل احمد زیز یا طبي ډیر کله چې د خپلوان او ملګرو ترمنځ هم ټکر راشي یو خوای د تخریب په فکر کې کیږي او د هڅه کوي چې لا مقابل لوري انتقام واخلي او نور ته کمره ولي
ځینې ملګری چې مونږ پوه شو وی چې د یعنی په حق ده مونږ ورسره منلې ده خو ځینې بیا د سیمه ملګری دي چې هغه د حق خبره ته نه رسیدلې یا مونږ دغه په حق لباندې حق ته نه یو رسیدلې یعنی په حق خبره نه پوه شو په یو نه حق خبره باندې هغه کلک شوی ده بیا مونږ تر تیر شو یو خو زما خپل کوم تجربه چې د تر ډیره ما یوازې تر ګیلې پورې دا خبره منحصره کړې ده نور ورسره مخ کې نه امتللې خو یو څه مې کړې دي چې یو وخت د پاره د یو وخت د پاره مې د سره لاره بیل کړې تر څو دای په خپل خبره باندې قانع شوی ده بیا بیرته زمونږ رفاقت شروع شوی دی یا بیرته بیا مغه زړه دوستان
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ د تاندې څنګه خبرونه واوري
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي دا چې بل ځوانان یو بل تخریبوي د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخنیوي کیدی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
استاد ک لمړی اداره ته وای چې ولی ځینې ځوانان یو بل تخریبوي د دې عوامل څه دي
تخریب هغه کړه یا وړ دي چې په شکل د آگاهانه یا غیر آگاهانه یا په شکل د قصدی یا غیر قصدی خپل ځان وړول یا خپل ځان مهم ګڼل او له دې تعریف کا د نورو هویت شخصیت او برنامه کوچنی ګڼل نو هغه اصلي عوامل د دې نو رفتارو یا کړه وړه موږ په ټولنپوهنه کې یو اصطلاح لرو په نامه د ټولنیز موقفونه هغه د ټولنیز رول یا د ټولنیز نقش چې ورته ویل کیږي خطر سره نه رسول کیږي او کاذبه رولونه کاذبه نقشونه اخیستل کیږي خپل ځان مهم ګڼي او نور ځوانانو ته اصلا د هغو کړه وړه د هغه کوم ښه کارونه چې کړي دي په منفي دید ورته اینی نو له همدغې جسکه دغه اساسي ریشه د تخریب په ځوانانو کې پراختیا مومي او پیاوړي کیږي
دا چې ځوانان یو بل تخریبوي پایله به څه وي یعنی ځوانانو ته خپل کومې ستونزې جوړوي
اول دا چې په ځوانانو کې چې یو بل سره اینی یو ناامیدي مېسته راځي نو یو ځوان که کامیاب او موفق وي او نور ورته نه تشویق وي هغه نه ترغیبي نو هغه ته یو ناامیدي راسي چې زه خودم رښتیا او راست پوسه حلې زلې کوم دا کارونه کوم اما دا باید دې کیږي چې نور ځوانان ما مثلا تشویق نکړي او هغه اصلا د ما هسي د منور ور ورته نه دي لبل خاص کدا د چې د ځوانان ورو زدکی چې دا یو ځوان مثلا په حق باندې به یو خه موقف تر رسیدلې یو خه کورونه به کړی نو دبل نفر پوسه چې غواړي چې دغه شهرت هم لاس ته راوړي نو دوی زدکی او ترویجی هم چې په
غلط شکل په نادرو شکل باندې یو خه موقف ته څنګه ورسی ځان او خه خپل ځان څنګه مشهور کړي، نو دته چې په ټولنیز ماحول کې دوی یو بل سره تخریبي، نو دا د ژبو په سر باندې لویږي، فلانی فلانی پسې دغسې یو شی ویلي، نو دی نو بیا خوند هم اخلي. هغه فردي هویت د ځوانانو تخریبیږي او دا دو اړخیزه بدی لري، هم هغه څوک چې تخریبوي او هم هغه څوک چې تخریب کیږي، دا دواړه هویتونه تخریبیږي. بله هغه ناوړه اغیزه د دروغو ترویجول دي چې ورو ورو دوی نه غواړي چې مثلا په هغه حقیقت بیان کړي، او دوی په شایعاتو باندې او په دروغو باندې غواړي چې بل ځوان تخریب کړي. نو دا هغه پایله دا ده چې ورو ورو په دمنګه په فرهنګ او دمنګه په کلتور کې دا دروغ پراختیا مومي، بیباوري ترویجیږي، هغه کوم حرمتونه ارزښتونه چې دي هغه ماتیږي.
مننه استاد که دا راته ووایې چې څه ډول د دې مخه نیول کېدای شي چې ځوانان یو بل تخریب نه کړي.
د حل لارې چې وکړای شو د دې ځوانانو د ذهن یا مفکورو ته بدلون ورکړو او له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ته تبدیل کړو، زه فکر کوم چې په ډېر پراخ شکل باندې موږ څو نقطو ته باید توجه وکړو. اوله دا ده چې دغه ځوانان باید همکارۍ ته همغږۍ ته رداوت شي، او له بل خواست که زه فکر کوم چې بعضې ځوانان خپل ځان ډېر مهمه ګڼي، دغه مهم ګڼل هم د نورو مخ ته راوستل، د نورو ته مثلا ورښکاره کول د ډېر ښه کلتور نه ده. بعد موږ لکه یو عادي انسان غوندې یو بل ته ځان وروښیو چې زه ډېر عادي انسان یم، یو وګړی د دې ټولنې یم، بنان دغه کارونه ما مسؤلیت ته چې زه وګڼم او ویې کړم، او دا یا د خپل د ذهني کوچني جهان څخه راوزي او د ورو ورو د دید پراخه شي، او وګوري چې بله نور ځوانان هم په ډېر سختیو سره یو موافقت ته رسېدلي دي. بنا هغه ښه موافقت داسې اسانه په لاسته نه رارسېږي، باید هڅه وکړو.
درنو ځوانانو، هغه انرژي چې د نورو په پرځولو مصرفوي، که یې د خپل ځان په لوړولو مصرف کړئ، ډیره ګټه به مو کړې وي. په همدې هیله د تاندې څانګې د دې اونۍ خپرونه هم پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ترلے کر